شروع شوله کله چې کډوال شو نور هیوادونو ته لاړو یا پښتونخوا ته لاړلو او هغه ځای نه مونږه نوي شاعري له ځانه سره راوړله. خو کله چې ما د ارواښاد ننګیال شاعري ولوستله نه دا چې دا نظر مې بدل شو، بلکې په دې اړه مې داسې نښې نښانې هم پیدا کړلې چې ننګیال او ممکن د هغې د لارې څو کسانو پښتو شاعرۍ ته نوی مزاج او نوی ذائقه ورکړې ده، چې هغه تقریبا داسې ووایه چې سلونه کاله وروسته یوه نوې ذائقه ده. دا داسې ډېر کم شاعران پیدا کیږي چې هغه د شعر مزاج بدل کړي.
په غونډه کې د یو شمېر شاعران لخوا ارواښاد اسحاق ننګیال ته ډالۍ شوي شعرونه هم ولوستل شول.
د وطن ننګیال په خوږو خوږو سندرو د ادب په ملغلرو ننوځي د زړه تل ته، په خبرو په شکرو هنګامه شي جوړولی د ادب په ګلستان کې، نومیلی شي بې له شکه د اشعارو په جهان کې، چې سبق شي ملګرو د وطن مینه یارانو د ادب په شمه سوځي ځي په لار د پتنګانو، او ډېر حیران شي ورته پاتې په خوږو خوږو اشعارو چې وطن سره جفاوي نځي هېڅ په هغه لارو، اراده یې ډېره کلکه سر ټیټ نه کړي وهي چاته، خدمتګار د خپلو خلکو شهره جوړ کړي هرې خواته، یو ننګیال د زمانې شي له قلمه یې قربان شم.
دغه شان د هېواد مشهور فلمي ستوري او ډیکلماتور ممنون مقصودی هم د ارواښاد ننګیال کلی شیرونه دکلمه او مشهور پیژندل شوی سندرغاړي حفیظ الله گردش بیا په ترنم کې ولوستل.
بنگړی والا ثوڑی بیا پخلی راغلا، بنگړی والا ثوڑی بیا پخلی راغلا، بنگړی والا شرنګ پولو د خایسته رنگونو څنګه، بنگړی والا زمونږ د کلی د ظلمیو د تالو، د ظلمیو د تالو د نازکې غټې وګم، بنگړی والا زمونږ د کلی د پیغلوټو د اختر، د پیغلوټو د اختر د شیبو زیره، بنگړی والا ثوڑی بیا پخلی راغلا، بنگړی والا ثوڑی بیا پخلی راغلا.
د غونډې په پای کې د ارواښاد اسحاق ننګیال زوی انوش ننګیال هم د ارواښاد د کورنۍ په استازیتوب خبرې وکړې او د غونډې له جوړونکو یې مننه وکړه.
ډیر زیات خوشاله یم. نو تاسو به وایئ چې څنګه خوشحاله یې، ځکه چې نن ستاسو مشرانو له برکته ما نن خپل ورکشاپ پلار بیرته پیدا کړ. نو د خپل پلار مرګ مې نه یادېږي، ځکه چې زه د څو میاشتو وم چې هغه وفات شو. هر چا چې به زما د پلار په اړه خبرې کولې ډېر زیات راته خوند راکوه، او زما په ذهن کې به زیاته پوښتنې تاوېدل راته ویدلې. لکه ما به همیش دا له ځانه سره ویل چې زما پلار به سره قم یو سړی و، ولې هر چیرته خلک پیژني، ولې هر چیرته هر څوک صفت کوي، دا به یو سرقمی سړی و، سرقمی انسان و. خو نن زما دا ټولې پوښتنې ستاسو مشرانو له برکته ځواب شوې. تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. باور کوئ نن تاسو یوازې خپل ملګری و نستا، بلکې ماته مو د هغو پوښتنو لپاره ځوابونه پیدا کړل چې هره شپه ورځ له ځانه څخه دا پوښتنه کوم. او نن زه غواړم تاسو سره په کلکه ژمنه وعده وکوم چې انشاءالله زه به هم د خپل پلار غوندې انسان جوړېږم. دا هڅه ما لس کلونو راهیسې پیل کړې ده، او اوس مې د ماشومانو لپاره د یو کتاب ژباړه هم پیل کړې چې انشاءالله د ورځې کې به چاپ شي او تاسو به وګورئ.
غونډه د ماښامنۍ په خوړلو سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی چې د دغه غونډې مقالې په کتابي بڼه هم چاپ شي. ارواښاد اسحاق ننګیال یو مطرح افغان شاعر، لیکوال او ژورنالیست و چې ولس په لایه مخکې د عمر پانه ژیړه او ورېښ ده.
څلور کاله له مخه د زری کړکۍ اکاډمي په کابل کې د یوې جایزې بنسټ کېښود، او له هغه راهیسې هر کال دا جایزه د اپریل په درویشتمه چې د کتاب نړیواله ورځ ده د فرهنګ مخکښانو ته ورکوله کیږي. سږ کال د اغلې عنایتا روئی، اغلې مژگان فرامنش، ښاغلې میرحمت یاد او ښاغلې روح الله بهرامیان اثارو دا جایزه وګټله. نور معلومات زموږ د همکار نورګل شفق په دې رپورټ کې اورو.
د زری کړکی جایزه هر کال څلورو یا پنځو هغو لیکوالانو او شاعرانو ته ورکول کیږي چې د دې جایزې د ارزون کې ډلې په نظر نوښتګر او پر افغاني فرهنګ یو ښه زیاتونه کړی وي. د دې جایزې له بنسټګرو یې یو هم افغان لیکوال او شاعر استاد نجیب الله منلی دی. دی وایي ځینې سرکاري او این جی ای جایزې شته خو د زری کړکی ضرورت ځکه و چې استاد منلی.
په افغانستان کې جایزې شته، د حکومت د خامزین جایزی ورکول کیږي، د اطلاعات فرهنګ وزارت جایزی ورکوي. عموما هغه جایزی چې ورکول کیږي دلته د اطلاعات فرهنګ نماینده ناست دی، خو خیر ډیری سرکاري جایزی ورکول کیږي. تر اوسه پورې په دې تیرو څو کلونو کې مونږ داسې اثر نه دی لیدلی چې جایزه یې اخیستې او هغه د واقعا په لوستلو ورزي. ځینې نورې جایزې د انجوګانو د خوانه او د غیر دولتي موسسو د خوانه ورکول کیږي، هغه هم د یو پروګرام په چوکاټ کې مقطعي جوایز دي. مونږ غوښتل چې د افغانستان د لیکوالو لپاره یو جایزه ولرو چې واقعا د دوی خپله ووسی، او د دې جایزې لپاره مونږ زری کړکۍ غوره کړو. پیچلي معیارونه مونږ نه لرو، مونږ د معیارونو په ځای باندې ارزښتونه په نظر کې نیولي دي. درې عمده ارزښتونه زمونږ تصامیم رهبری کوي. اول ارزښت نوښت او ابتکار دی. دویم ارزښت د افغانستان په فرهنګ باندې یو اضافه ده. او دریم ارزښت چې زموږ لپاره ډېر مهم ارزښت دی، ژبه ده. زموږ کوشش دا ده چې په افغانستان کې د ژبې له کړکۍ چې کولو نه خلک راوګرځو.
د استاد منلی په وینا د دې جایزې ارزون کې ډله له داسې کسانو جوړه ده چې په افغاني ادبیاتو کې ځان ته د نظر ورکولو حق پیدا کړی دی. دوی د یو کال په اوږدو کې مختلف کتابونه مطالعه کوي او غوره هغه ترې د زری کړکۍ جایزې لپاره ټاکي.
په مون کې چې څوک اثر ارزي، داسې کسان دي چې د افغانستان په ادبیاتو کې د خبرې حق لري ورکړ شوی دی، په خپل خاص یا نور ورته منل او خبرې اوریدل کیږي. که په پښتو ادبیاتو باندې څوک خبرې کوي او هغه د عمان صاحب نظر واوري یا د سهر صاحب نظر واوري یا د غزنفر نظر واوري، فکر کوم چې دغه نظر به د پښتو د سلیم ذوق یو ښه نمایندګي وکړي. همدغه راز که په دری ادبیاتو کې څوک د ګلنور بهمن یا د مجیب مهرداد په شان کسان خبرې کوي، د ښکلي ذوق استازیتوب کولی شي. دې ته کتابونه څوک نه کاندي دی. هغه کتابونه چې د کال په جریان چاپ شوي یا یو کال مخکې چاپ شوي دي او د زموږ د نظر نه نو تیر شوي، په دغو کتابونو کې یو شمېر کتابونه غوره کوي چې د دوی خوښ شوي دي. اکاډمي کې د بحث نیول کیږي او د هغې جملې نه کتابونه جایزه اخلي.
سږ کال د زری کړکۍ دغه جایزه په پښتو برخه کې د ځوان شاعر او ژباړن میر احمد یاد شعري ټولګي کیفیت او د المان میشتې افغان شاعر او ژباړنې اناهیتا روحي د لنډکیو شعرونو ټولګي تربتی چیغې ته ورکړل شوه، او په دری برخه کې د روح الله بهرامیان حرف آخر اثر او د مژگان فرامنش کتاب ګیره کور د 1994 کال د زری کړکۍ جایزې مستحق وبلل شو. د دې جایزې د ویش د مراسمو غونډه د روان میلادي کال د اپریل پر 23مه چې د کتاب نړیواله ورځ سره سم ده په کتاب خار کې جوړه شوې و. شاعر او لیکوال عالمګل سحر د اناهیتا روحي د ادبي حلو ځلو په اړه د دې غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړل.
اناهیتا روحي په جرمني کې ده. دا له 2001 کال را په دې خو زموږ ادبیاتو ته له جرمني منابعو نه ډیر شت ژباړې کوي. د ماشومانو لپاره ډیرې په زړه پورې ژباړې لري. د خپل تخلیق پرته هغه چې وویني علمي چې دا افغان ماشومانو ته یا افغان ځوانانو ته پکار ده، دا یې ترجمه کوي. او کتابونه چې چاپ شوي دي، لیست یې له ما سره شته، له میګیتر ډایناسوره، آسمان او ځمکه، علمي معلومات یې پکې، ولې څنګه چیرته، دا مې یو معلوماتي کتاب ده. تشنه آسمان لاندې همدغسې د شپې کیسې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره افسانې دي. یو ماشوم یوه نړۍ د ماشوم روزنې په اړه مقالو ګډه ټولګه ده. تربت چیرې چې همدغه اثر ده.
ښاغلي سحر د اناهیتا روحي د تربت چیغې اثر په اړه هم خبرې وکړې او د هغې شعرونه یې د نوښت په ګاڼه سنبال وبلل.
انا هیتارو هی اغه درې میاله چې مخ پنکې نیول دي د دې په همدغه کتاب کې سته او ډیر په دقت موجود دي. نو وخت یې ابتکار ده او زموږ په ادبیاتو باندې زیاتونه ده او د ژبې سلاست ده. دا لنډکي شعر نوایی واقعا عالی دي. موږ یوازې دوه حصه د لیدلو او اورېدلو حس ته ډېر توجه کوو، نور حواس ته توجه نه کوو. د لمس، د بیولو او د نور حواس چې موږ لپاره پنځګونې یو، توجه په ادبیاتو کې نشته. د دې په شعر کې دغه حواس یعنې ډېر دي، هر څه سترګو ته درایي. د دې د زیاتو درایي په هیله مننه.
افغان لیکوال ډاکټر محب الله زغم د میر احمد یاد د زری کړکۍ جایزې ګټون کې شعري ټولګي کیفیت او د ښاغلي یاد د شعري ځانګړنو په اړه وویل.
یاد صاحب چې دغه جایزه ګټي زما په نظر درې خبرې پکې نقش لري. یو خپله دغه کتاب دی، دویم د یاد صاحب نورې فرهنګي هلې ځلې دي، او درېیم د یاد صاحب شخصیت دی. د یاد صاحب کتاب څه ځانګړنې لري؟ یو خو په ژبني اړخ ډېر پاخه شعرونه دي، دی پر ژبې مسلط شاعر دی. یاد صاحب خپلې خبرې کوي او خپلې خبرې په هنري انداز کوي. دی که زموږ د ټولنې ناخوالې یادوي، شعر ځینې نه جوړوي بلکې د هنر په مټ یې هنري کوي. مثلا ګورې زموږ تاسې د ټولنې دغه بدبختي چې اوس روانه ده، وایي پروا چې د آسمان د بارانونو دومره نه کړي، په وینو باندې ځمکه ښه مړه ده په دې ښار کې. بله مثلا چې د یاد صاحب د پښتو، دری او اردو شاعرۍ پریمانه مطالعه کړې ده، تجربې اخیستې دي، خو پیښې د هیچا نه دي کړي. که دی شعر لیکي، په دې کې ممکن چې د ده د مطالعې اثر پروت وي، مګر خیالونه یې خپل دي، خپل ترکیبونه یې دي او تصویرونه یې خپل دي.
ډاکټر زغم له ځینو هغو ځوانانو ګیله وکړه چې له ستایلو سره ځانونه ورنور کېږي، خو وی ویل چې یاد هغه ځوان نه دی، ځکه چې دی د خپلې ځوانۍ شپې په ګټورو کارونو سبا کوي. د ښاغلي زغم په قول،
په دې عمر کې انسان د میلو، د چکرونو، د چرچو هوس لري. مګر یاد صاحب، تاسو فکر وکړئ، یو څوک چې په یو کال کې 12 کتابه چاپ ته تیاروي، ده به څومره کار ورباندې کړی وي؟ خپل څومره وخت به یې دې کتابونو ته ورکړی وي؟ هغه وخت چې نور ځوانان یې میلو ته ورکوي. او بله خبره دا ده چې موږ په بهیرونو کې ولیدل چې ځینې ځوانانو چې په کم عمر کې وستایل شول، وروسته هغوی لږ هوایي غوندې شول. مګر یاد صاحب سره له دې چې ډېر ستایل کېږي، هم خپل وقار او خپل متانت له لاسه نه دی ورکړی، شخصیت یې هماغسې درون پاتې دی. زه فکر کوم چې هیڅ هنرمند ښه هنرمند کېدلی نه شي که خپل شخصیت یې لوی نه وي. زما په نظر د یاد صاحب شخصیت هم لوی دی. د ده شخصیت ته د ده خپل باید دالی دی، وایي شهرت پسند له خپل قده خبر شوی نه دی، شهرت پسند له خو بس خپله سایه ښکاري. مننه.
میر احمد یاد جایزې له اخیستلو وروسته د زری کړکۍ له ادارې مننه وکړه. وی ویل چې په ماشومتوب کې د ده د ارمانونو پوښتنه چا ونه کړه، خو نورو خپل ارمانونه ورته قطار کړل. یاد زیاته کړه چې زه د کتابونو له ژباړو هماغومره خوند اخلم څومره یې چې زما همزولي له لوبو او سیلونو اخلي. ښاغلی یاد،
یو وخت داسې و چې پلار به راته ویل چې زما ټولو نه غټ ارمان دا دی چې تا سپینه چپنه اچولي او ډاکټر یې. مور به مې بیا دا ویل زما ټولو نه غټ ارمان دا دی چې زه راډیو چالانه کړم او ته پکې خبرې کوې. عجیب و، ما نه چا پوښتنه نه کوله چې زما ارمان څه و. تر ننه پورې دا پوښتنه ونه شوه، همداسې په خپل ځای پاتې شوه. کله کله حالات بدل شي، ارمانونه ما سره بدل شي، شوقونه مختلف وي. یو وخت به مې کرکټ لیده، یو وخت به مې مثلا بهر چکر ته تلم. اوس ټول نه ډېر خوندار کوي چې اتاق کې ناستېم او صرف ترجمې ټایپنګ کوم، دغه سره عادت شوی یم. ټولو ملګرو ډېر مننه، سازن نه ډېر مننه.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي سایرې شریف د خپلې یوې خاطرې په یادولو سره وویل چې تشویق د یو چا په پرمختګ کې ځانګړی رول لري. دې د زری کړکۍ جایزه ګټونکو کسانو په اړه وویل چې پر داسې کسانو باید میندې وویاړي.
ما یوه ورځ یوه ادبي ټوټه لیکلې وه، زما مشر ورور چې پوهان دی، ما هغې ته ورښکاره کړم، ویل ته دا اول والا چې ما څنګه لیکلې، یوازې د دې چې ما تشویق کړي یا زما غلطۍ خلې وایي. خدای زه د کومې مجلې نه بدې اخیستې وي، د کوم کتاب نه بدې اخیستې. تر ننه پورې ما په یاد هغه، او تر ننه پورې زه د خپل اولاد په مقابل کې هغه یادوم، او دوی نه غواړم چې دوی سره څه برخورد وشي. یعنې که موږ په هغې وخت تشویق شوی وای، کېدای شي موږ به اوس د تاسو په څنګ کې وای او د تاسو سره مو سیالي کولای. متاسفه یم په دې باندې. حتی د مطالعې په طرز کې چا موږ راهنمایي نه کړو چې مثلا په کوم میتود، په کوم طرز باندې باید مطالعه وکړي. خوشبخت دی هغه مور چې داسې اولاد لري چې په دې سنو سال باندې دوی په دومره غټو مسایلو کې، یعنی دا کارونه چې دوی کوي دا عادي کارونه نه دي.
شاعرانو په جلال آباد کې وروستۍ چاودنه چې د ګڼو ولسي وګړو د مرګ ژوبلې باعث شوه وغندله. زموږ همکار باز محمد عابد له غونډې رپورټ لري.
منګ افغانان کړو سوال زاری خدایا، راولی امن امن قراری خدایا، راولی.
د میوند جهانی بغټ کې د سولې دا غوښتنه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو له تالار څخه اورېدل کیږي، چرته چې د ختیځي سیمو د ملي ژورنالیستانو ټولنې په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید په غندنه مشاعره جوړه کړې وه. د یادې ټولنې مشر شیرشاه همدرد د مشاعرې په اړه وویل چې د مشاعرې له جوړېدو یې پیغام دادې چې خلکو ته دا وښیي چې افغانان په زوره نه یل کیږي.
موږ غواړو چې د مظلوم ولس هغه غږ چې دوی